هم شته.
دولس نیمه بجې سپې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدل سي خوس ل سپی ولاستانګ زینه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشه یي موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه اضطراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د په کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشول عمله کړه کراڅخه کوي.
چرسې واخله هغه بل گیج کولې کنه دا فکر به کړه چې گیج به کړه کنه په ولا ته وسخت نشول لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لري.
والا کا تل دی بلا څه واړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درزه اعظم در پسې درزم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډېر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت د لوی سانوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوي خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوي الفت د ماهر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات به په راتلونکي وخت کې پراخه شي او د نشه یي موادو اړوند ټولو اړخونو ته به پاملرنه وشي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشي موارو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکار غونډو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسی جرګې په خوانی غړي خالد پښتون په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شي چې دا حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پنج سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیکه، مګر عملی کومه جنبه نه په چیرې شپږ میاشت چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدي دې لپاره یو قانون جوړي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولي دي، خو په دې کې د نشي موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم، په تیره بیا پر حافظه یې 6 کال وروسته هم ناوړه اغیز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخا یو کار چې بچا کوي یا د کسب دلاره
شعیب احمد مکته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله. هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و، که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ودی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښي ده وایي کله چې دوی په خوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و، نو چې کله مونږ نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبرې واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبې څه وخرم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه ومه هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شومه لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو، او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش پیسدا نشو کړی، ځکه چې مونږ بچ کله خمار شو نشه به نه ونه بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بسترې کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی خیی چه اعتیاد یو ذهنی ناروغی ده. لهمدی عمله د نشه تر پریخودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهنی سیستم کې د نشه ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشه یي موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي، بشری ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین سکوی
تا سی قواری چه ما متاد که ها؟ پا یو دود سوگ نه متادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما و هاسه را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لراتک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. له بل پلوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیره جدي ستونزه ده. په تیرو 20 کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولی متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده و، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي و. اکثره مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بسترداره کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکی کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یو اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشری فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوی فقط له مسلکی لارو امکان لري. په زور تداوی کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره لدی چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، بل منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلست چې معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی پر روغتیا څه ناوړه اغېز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نعمان رشیدي خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي. دغه کسان چې مخدرات او کو استعمالي دا حوال انزوا خواته نزي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خاته لري. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې هم دا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ یوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا گوشه نشینی اختیار کی. هغه که مخ کی په ورځ کې 500 افغانی دا مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تا تاسی ازادی رادیو اوری چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د پروان ولایت ګل محمد له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی د دوستانو په یو واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له امله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه راباندې کوي. دا چې ګل محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
دریم صف ماتم مې ویلې بیا هغه مې خوشې کړی بیا نورو کاریګرۍ ته وغورځي حالات اتلس کلنې پورې بیا اتلس کلنې کې مونږ کوژه وکړله. بیا کوژه کو شکر 15 اولادان لرو، دوه مې بچیان دي، درې مې نونې دي. دا کاریګري وظیفه ده که خښتې اوسېږي هم ورته وهو که بیلو کلنګ دا وظیفه یې دام کولی شو که ساختماني کار اوسېږي دام کولی شو. یو وخت کې داسې لاړو د خپلوانو داسې یو معامله وه یو هغه وو که نه بس مونږ ته یو سیګرټ را کوي دا ته ووخه که نه سین شپه دی عروسی دی مینا ځینې وه زه خو عملي نه یم او داسې وینا ته خو راځه نه په پاره کې به راغلی دا یو دوی ته وای ووخه موزه مشکل نه دی تاسې لږې څونه راغسیم یو دوی مسې هغه که کله کله سې هم داسې وادونه د هغه بهشه یا یو دوی چرس به مې واخل بیا لاړو ایران ته او اوس راغلی خپله کور کې دلته زندګي کوو داسې پهغه کې راغلی اوس تقریبا د ما څلور کاله به کېږي زیات نه کېږي د چرس واخلو او چرس یې واخل هغه به لږ ګیج کولی که نه دا فکر به هغه که داسې ګیج به کړی که نه ولا ته به سخت نشه لري که نه سړی کور کې ښځه کوي اولادونه راوړي ناموس راولي هغې ته به شي کې فکر پام اوسېږي زه مطمئنه یم او صادق زړه نه وایو بس عمل دی که نه دی که نه دغه نسوار هم دی که نه سیګرټ دی که نه خالي عمل د دود دی که کور ته لاړ شي خو سیاسر یې بدې راشي د اولادو دوی بدې رسي وایي دغه پلار دغه څه شی دی ته خوله کې دی ودي که نه خو سی ته خپله یو غرضېږي حرام ښه شی نه دي د نسوار نیولی ته سیګرټ ته چارس ته تاریاکو ته پوډره پورې که نه هغه انسان بدن ته ضرر رسوي هغه چی دي کنتواني ورولي اعتبار یې ورته خاموي که نه چې هر ځای کې اوسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د ګل محمد په نوم له یو معتاد څخه یې کورنۍ د نشو له امله کرکه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي خو خو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړي یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټ وهم.
نو شجان نو شجان
ته نو شجان بابا ته وایي چې توري چې غوښه خورم
خوند خوښه درکوي دا نو هسې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والا که لري خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته مې یو دود راکړه ډېر صفتونه مې اورېدلي دي نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي آسې ځان په بلا ماخته کوه سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسی کیږم بس یوازې نن څکوم غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي خوند دې ورک شي چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود دوه هم چې دا اوس کیسه صدا
والک ما خو درته ویل چې زه شل کال کیږي چې څوم یې والله که یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وکم یو ورځ خو نه چرسی کیږم
والک تل دی بلا څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درزه ازم در پسی درزم
تو یو دو چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې داسې چټی شی دی خو ته چې شلی زه څه درته ووایم دا دی واخله
ته راکا چې نن زم در ازمری نکو وهم
بس دا والکا بس دا خرابوی دی همدومره بس دا
ته صبر وکړه کاکا تو روزه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند یې واخلم
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
رازا صبر خانه خوایا څه خبره ده
تاسو لام را سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
سه 50 نفر دي
ډیر ښه
اسی نو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسیدل
اوف بیچارگان
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوی چې بيخي له ځای نه شي خوځیدای
ته دې نمونه لسراکه
ان داغه ده سه
اخ اسلم ولد الاداد اسلم دا چیرته ده ها ها دا ده پیدا مکه
څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا ک
سب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو مې اشمخ کې یو بډه خزر غلی و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورګ دی
خا خا سه
ویلې د زوی انډیواله راته ویل چې په نو شوخته شوی دی د بډه بیچارهګي ویل ما چر سمره کوشش وکه پیدا مې نه ک
خا خا بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم سره وکي عکس یې مراکه تو درګه چې زیاکس د ښکار کم ها عکس یې داده تو ګوره چې هغه الګ دی کبل سوک دی ها عکس دا دی
تیر دی خو که چې زه یې وری وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل هم دا دی صاحب هم دا اسلام دی
ته مطمئنه چې اسلام هم دا لګ دی
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې هم دا اسلام دی کټ مټ هم دا ځوان دی بس یوازې ژر شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ وهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دې اسلام مورې
هو زه د اسلام مورم
په یاد مو دي یو مې شمخ کې چې راغلی وي چې زما زوی ورک ده
او به خنه په یاد دي شه ما په څه څه دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوې زه
کور پران دې سم بچي خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00 0420 21 12 اتصلويخت
شميره یو ځل بیا ووري
00420221123248.